سلامونه د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو هر زه احمد تکل هرکلی کوم. لومړی د خبرونو لنډیز. د طالبانو حکومت اعلان کړی چې سبا به په ټول هیواد کې د ښوونځیو، مدرسو او تعلیمي مرکزونو د پیل ورځ وي. د پوهنې وزارت وایي په دې مناسبت په کابل کې ځانګړي مراسم په پام کې دي. د پوهنې وزارت ویان وایي د نجونو ښوونځي به هم له څه باندې اوو میاشتو وروسته پرانیستل شي. ویان د نجونو په ښوونځیو کې د اسلامي حجاب پر رعایت ټینګار وکړ. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د صندوق یو چارواکی وایي په افغانستان کې لا هم ګڼ خلک د څښاک پاکې اوبه نه لري. د جنوبي آسیا لپاره د یونیسف سیمه ییز مشر جورج لاریا اجنن پر ټویټر ولیکل چې د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ میانجوی کلي ته تر تګ وروسته دته معلومه شوه چې هلته له لسو څخه اته کسان ناپاکې اوبه څښي، ځکه بل انتخاب نه لري. نوموړي د اوبو د نړیوالې ورځې په مناسبت له نړیوالو ادارو وغوښتل چې ماشومانو او کورنیو ته د پاکو اوبو د برابرولو لپاره په ګډه کار وکړي. د افغانستان بانک سبا 12 میلیون امریکایي ډالر د آزادې سیالۍ له لارې لیلام ته وړاندې کوي. د بانک نن پر ټویټر ولیکل چې تجارتي بانکونه، صرافۍ او د پولي خدماتو شرکتونه کولی شي په دې داوطلبۍ کې برخه واخلي. که څه هم د ډالر پر وړاندې د افغانۍ ارزښت یو څه لوړ شوی او نن یو ډالر په څه کمته اتیا افغانۍ پلورل کېده، خو خلک شکایت کوي چې د خوړو او نورو ضروري موادو بیې لا نه دي ټیټې شوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن په اوکراین کې د روسیې لخوا د کیمیاوي وسلو د کارولو په اړه خبرداری ورکړی. رویټرز خبری اژانس د ښاغلي بایدن له قوله لیکي چې وایي روسیه د داسې یو برید په فکر کې ده. روسي ځواکونو له نږدې څلورو نیو راهیسې پر اوکراین بریدونه پیل کړي، خو تر اوسه یې کوم لوی ښار نه دی نیولی. او د روسیې یوې محکمې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی په اختلاس او سپکاوي مجرم وپیژند. دا تورونه کولی شي د هغه د بند پر سزا لس کاله نور هم ورزیات کړي. قاضي مارګریتا کوتووا نن له مسکو بهر په هغه زندان کې چې ناوالنی پکې ساتل کیږي دا حکم اعلان کړ، خو د هغه لپاره یې کومه سزا اعلان نه کړه. څارنوالانو د ناوالنی لپاره د 14 کاله بند سزا غوښتنه کړې. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي. وړاندې په خبرونه کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. طالبانو ډاډ ورکړی چې د نجونو د ښوونځیو په ګډون ټولې تعلیمي ادارې به له څه باندې اووه میاشتنی ځنډ وروسته پرانیستل شي.
ټول ښوونځي، مدارس او تعلیمي مراکز به پرانیستل کیږي. د کابل په ښار کې شاندار مراسم نیول کیږي.
د امریکایي شخصیتونو یوې ډلې د بایدن له ادارې غوښتي دي چې د طالبانو حکومت د خپلو ژمنو تر عملي کولو پورې په رسمیت نه پیژني. په نورو راپورونو کې په کونړ کې د بانکونو د مشتریانو ستونزې.
ورځ ورځو کې په اول نمبر نه راځي، او بیا چې کله نمبر راشي موږ ته لس زره روپۍ راکوي، هغه زموږ د خرڅوم نه کیږي.
د نوي کال په مناسبت له کندهاره په یو راپور کې له نویو محدودیتونو شکایتونه.
د هغوی د پیری یا د هغوی د ډیر کنټرول له خاطر موږ نس کولای چې د کورس خیواز راوځو، یا موږ خپل ملګری او انجن ولار سدا سمېله زایوت.
او په اوکراین کې پر زیربنای او ملکی اهدافو د روسیې د حملو د لا زیاتې دوهره. په دوه منیمای کې د ازادۍ رادیو ځانګړي پروګرامونه نیمنړی او اساسي او بشري حقوق خبريږي.
تر دې شیبي د ازادۍ رادیو خبري ټولګه
خرغلاست. د طالبانو د پوهنې وزارت وایي سبا د نوي ښوونیز کال له پیل سره سم ټول هغه ښوونځي پرانیستل کیږي چې له تیرو نږدې اووه میاشتو راهیسې د نجونو پر مخ تړل شوي وو. د دې وزارت چارواکو په یوه بیان کې د حجاب پر رعایت د ټینګار تر څنګ ویلي له خپلې ټولې وړتیا او امکاناتو به کار واخلي چې په نوي ښوونیز کال کې د زده کوونکو لپاره مناسب چاپیریال برابر کړي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د پوهنې وزارت په یو خبره کړې اعلامیه کې افغانانو ته ډاډ ورکړی چې د ټولو ښوونیزو او روزنیزو حقونو ته ژمن دي. دا ډاډ داسې مهال ورکول کیږي چې د دې وزارت چارواکي وایي تمره سبا د ځانګړي مراسمو په لړ کې نوی ښوونیز کال پیل او ټول هغه ښوونځي پرانیستل شي چې د تیرو نږدې اووه میاشتو کې تړل شوي وو. واک ته د طالبانو له بیا ځلي رسېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې وي چې اوس یې بیرته د پرانستې زیری کیږي. د طالبانو د پوهنې وزارت د نشراتو رئیس ویان عزیز احمد رایان نن ازادي راډیو ته وویل د نوي ښوونیز کال د پیل په اړه ځانګړي مراسم پلان شوي.
سبا ورځ د افغانستان ټول ښوونځي، مدارس او تعلیمي مراکز به پرانستل کیږي. په همدې مناسبت د کابل په ښار کې شاندار مراسم نیول کیږي.
د نوي ښوونیز کال د پیل او د ټولو ښوونځیو د پرانستې په تړاو د طالبانو د پوهنې وزارت خبره کړې اعلامیه کې ټولو اړوند ادارو ته لارښوونه شوې چې د باکیفیت زده کړو او د مناسب ښوونیز او روزنیز چاپیریال لپاره شرایط برابر کړي. د طالبانو د پوهنې وزارت د ټولو ښوونکو او زده کوونکو غوښتي چې په پوره ډاډ خپل زده کړو او تدریس ته دوام ورکړي او د دوی هر ډول حقونو ته ژمن دي. د وزارت پر والدینو هم غږ کړی چې خپل اولادونه له هر ډول تبعیض پرته ښوونځیو او نورو تعلیمي ادارو ته واستوي. د طالبانو د پوهنې وزارت له ښوونکو او زده کوونکو دا غوښتنه هم کړې چې باید د خپل لباس او یونیفورم په برخه کې شرعي او ملي معیارونو ته پام وکړي. خو د دې وزارت ویان عزیز احمد رایان ازادي راډیو ته وویل تر اوسه د ښځینه ښوونکو، زده کوونکو او نورو لپاره ځانګړی یونیفورم نه دی وړاندې شوی. هاخوا یو شمیر ښوونکي او زده کوونکي که څه هم د ښوونځیو بیا پایل ته خوښې دي، خو وایي دوی له وړاندې هم اسلامي او ملي لباسونو کې ښوونځیو ته تللي. نادیا د ریاضیاتو استاده ده. د ښوونځیو د پایل په اړه ازادي راډیو ته وویل
زه به صبرانه منتظر یم چې سبا له خیر ولاړ سم، خپل ګلونو شاګردانو ته درسونه په خیر پیل کړم. دا یو ډیر نیک او اساسي اقدام و. که د حجاب مسله یا نور مسایلې د پتیر حکومت کې هم مراد کیدلو او دا یو ډیر لوی خبره زموږ د ګلونو شاګردانو په خاطر مند نه ده.
اقرا د دولسم ټولګي زده کوونکی را وایي هیلو ته د رسیدلو تړلې لارې پرانستل شوه.
بل ټول فرهنګي او کلتوري آداب پر اعت کول سره چې یو له هغه څخه حجاب دی خپل درسونو ته ادامه ورکو. زه ډیره خوشاله یم چې خپل هینو ته به ورسیږم.
طالبانو د 2023 کال د اگست 15 راهیسې لشپږم ټولګي پورته نجونو ته اجازه نه ده ورکړې چې ښوونځیو ته ولاړ شي. خو ښکاري چې په کور دننه د افغانانو د پراخو غبرګونونو او د نړیوالو د فشار په پایله کې ومنله چې سبا ټول ښوونځي پرانیزي. د نجونو د ښوونځیو د پایل لپاره د طالبانو د حکومت شرایط د نجونو او هلکانو د ټولګیو جلاوالی او تر خواهی اسلامي حجاب هغه چې زده کوونکي او ښوونکي وایي له وړاندې هم د نجونو او هلکانو ښوونځي جلا او دوی په یو مناسب حجاب کې ښوونځیو ته تللي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د امریکا د مخکښو شخصیتونو یوې ټولنې د جو بایدن له ادارې غوښتنه کړې چې د طالبانو حکومت دې تر هغه وخته په رسمیت نه پیژني چې پر خپلو ژمنو یې عمل نه وي کړی. د وندنبورګ په نوم له پخوانیو چارواکو، پوځیانو، اکاډمیکو پوهانو او متخصصانو جوړه دا ډله د امریکا کانګرس او حکومت ته سلا مشورې ورکوي. دې ډلې یو لړ سپارښتنې کړې دي چې جزئیات په دې راپور کې اوریدای شي.
څه د پاتسه و میاشتې وشوې چې طالبان په افغانستان د دویم ځل لپاره واکمن شوي، خو په دومره وخت کې رژیم هیڅ هیواد آن هغوی هم په رسمیت نه دی پیژندلې چې له طالبانو په ملاتړ تورن دي. تازه د افغانستان د وندنبرګ ائتلافکاري ډلې له متحده ایالاتو غوښتي چې له طالبانو سره همکاري او آن د دوی د رسمیت پیژندنې موضوع د خپلو وضع شویو شرایطو د عملي کېدو پورې وتړي. د طالبانو او امریکا ترمنځ په دوحا کې د لاسلیک شوې هوکړې پر بنسټ طالبانو ژمنه کړې چې د نورو مسایلو په ګډون به اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د نورې نړۍ پر ضد وکارول شي. وندنبرګ ائتلافکاري ډلې وړاندیز کړی چې امریکا دې له پاکستان سره خپلې اړیکې تر وروستۍ کچې کمې کړي او تر خوا دې هڅه وکړي چې د دې هیواد له هوایي حریم په ګټې په افغانستان کې د بې پیلوټ الوتکو د بریدونو لپاره زمینه برابره کړي. پاکستان له طالبانو په ملاتړ او واک ته د دې ډلې د رسېدو په پلوي تورن دی، خو طالبانو او پاکستان تل دا تورونه رد کړي. وندنبرګ ائتلافکاري ډلې له واشنگټن غوښتي چې په افغانستان کې له ګواښ سره د مخ افغانانو د وستلو لپاره یو ځانګړی کانال جوړ کړي او تر خوا دې افغانانو سره د بشری مرستو لپاره هوایی دهلیز هم رامنځته کړل شي. دې ډلې زیاته کړې پر طالبانو باید فشار راوړل شي چې بشري او مدني حقونه ومني. داسې مهال چې طالبان واک ته له رسېدو وروسته د بشري او مدني حقونو په نقص تورن دي. ادعا کېږي چې طالبانو د معترضو ښځو لاریونونه په زور پاشلي او تر خوا دې یو شمېر نیول شوي او معترضو ښځو څخه د فشار په پایله کې اعتراف اخیستی. طالبانو د جو بایدن له حکومته د وندنبرګ ائتلاف د غوښتنو په اړه زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه، خو مخکې ویلي رژیم یې د رسمیت پیژندنې لپاره ټول شرایط پوره کړي دي. د دې ډلې راپور په یو برخه کې په افغانستان کې د نقدو پیسو د ناورین د مخنیوي او تر خوې د افغاني د ارزښت د ساتلو په برخه کې د واشنگټن پاملرنې ته هم اشاره شوې. د جمهوریت نظام له سقوط وروسته د افغانستان وینډنبرګ ائتلاف کاری ډله جوړه شوه، څو د افغانستان د پیچلي وضعیت په اړه د بایدن حکومت او د امریکا کانګرس ته خپلې توصیه او لارښوونې وړاندې کړې. د ډلې د 2020 کال د سپتمبر څخه د 2022 کال تر فبروري پورې غونډې کړې او په افغانستان کې د واشنگټن د ماتې او افغانستان د وټولو ټکو ته اشاره کړې، څو راتلونکي کې د تیروتنې تکرار نشي.
زموږ غاغل ازادي رادیو اوري. قدر من اوریدونکو د راپورونو برخه ته دوام ورکو، خو وړاندې په خبرونه کې په دوهمه نیمایي کې د ازادي رادیو د ځنګړو ونیزو پروګرامونو اوریدل هم مه هیروي. اساسي او بشري حقوق او نیمه نړۍ د ازادي رادیو ځنګړي پروګرامونه دي چې په دوهمه نیمایي کې به خبر شي. خو سورزو نور موضوعاتو ته په کونار کې هغه کسان چې د بانکونو لارې خپل ماشونه اخلي او یا هم په بانکونو کې پیسې لري وای، د بانکونو کارکونکي په بیلابیلو بهانو د پیسو د ورکړې بهیر لخند او ځند سره مخامخ کوي. د دوی په وینا د طالبانو له واکمنېدو و میاشتې پوره کېږي، خو هم په بانکونو کې د دوی ستونزې نه دي حل شوي.
50 کلن ماسل خان د سحر مانزه ورسته ل سرکانو ولسوالی راغله او د لزګونو کسانو په قطار کې د دې لپاره ولاړ دی چې ل بانک پیسې تر لاسه کړي، خو د مازیګر تر 3 بجو پوري نوبت نه دی رسیدلې.
په بانک کې زموږ خپل پیسې پرتی دي او پورز ورځو کې په ول نمبر نه راځي، او بیا چې کله نمبر راشي مونږ ته 1000 روپۍ راکوي، هغه زموږ د خرچوم نه کیږي. موږ د بانک سیستمونو ټول ګډوډ دي، خپل روپو کې سوالي از برای خو د مسلمانانی ظلم بم نه کړي، خپل روپۍ دي د حکومت نه غواړي، خپل روپۍ په بانک کې جمع شوي دي. پورز ورځو خلکو له نمبر نه ورځي او کور کې وړنه لري، هر یو سړی مجبور دی.
نوید الله بیا لاسمار ول سوالي راغلی وای، په افغانستان کې له بدلون وړاندې د کاروبار پیل کول لپاره لیو ملګری په پور پیسې وغوښتي او هغه د بانک للارې راولېګلې. دا یوازې نوید الله او ماسل خان نه دي چې د هرې میاشتې زیاتې ورځې د بانک مخې ته په قطارونو کې تیروي، بلکې د دوی په څیر په زرګونو کسان شته چې د ژوند نورې چارې ترې پاتې دي او هره ورځ د بانکونو دروازو ته په دې هیله ساعتونه انتظار کوي چې له بانک یو څه ترلاسه کړي. په کونړ کې حکومتي چارواکي وایي دوی هڅې پیل کړي چې په بانکونو کې د خلکو پر وړاندې شته خنډونه له منځه یوسي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل،
کم چې دغه د پیسو د ورکولو ترتیب وو د پخوانه چې کوم اعلان شوی وو چې هر بانک یو هر سړی کولی شي چې د خپلو پیسو د ایسې نه $400 پورې یا د هغې متبادل پیسې وباسي، نو دغه پروسه تر وخت پورې عارضي بنده شوې ده. نو انشاءالله چې دغه مشکل به کونړ ولایت کې زر تر زره حل شي.
که څه هم چې طالبانو د دغه ستونزو د حل کولو ژمنې کړې، خو لای هم په هواري نه دی بریالي شوی.
د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت په هیواد کې د غالیو د صنعت د بیا ودې خبر ورکوي. د دې وزارت مسؤلینو په کابل کې د غالیو د یو نندارتون په پرانیست غونډه کې وویل دا چې د طالبانو له حاکمیت وروسته د صنعت وده کړې، علت یې د هغو میرمنو وزګارېدل دي چې لدې مخکې دندې درلودې.
د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د طالبانو له حاکمیت وروسته په هیواد کې د غالیو صنعت وده کړې. د دوی په وینا دغه صنعت په وده کې میرمنو په ځانګړي ډول هغه میرمنو چې په خوایې دندې درلودې خو اوس د غالیو صنعت ته مخه کړې رولو بولای. دا په داسې حال کې ده چې د نوي کال په لومړۍ ورځ په کابل کې د غالۍ یو درې ورځنی نندارتون د صنعت او سوداګرۍ وزارت لخوا پرانستل شو. د دې نندارتون په پرانست غونډه کې د طالبانو د حکومت د یو شمېر وزیرانو ترڅنګ د افغانستان د ځینو ګاونډیو هیوادونو سفیرانو هم ګډون درلود. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان مولانا ظهیر د دې نندارتون په اړه ازادي راډیو ته وویل، د افغانستان غالی د نړۍ په بازارونو کې ځانګړی نوم لري. د بامیان ولایت اوسیدونکی اکبر محمدی د طالبانو له حاکمیت وروسته د غالیو صنعت ته مخه کړې. نوموړي له ماشومتوب په دې برخه کې کار کوي. محمدی وایي هر ورځ له سهاره د بیګا تر ناوخته پورې غالی وبي، خو په اقتصاد کې چندان خوالی نه دی راغلی.
مجبوری سره مجبوری دا بل کار نشته اوس هم دومره وشي چې په ورځنی ډول زموږ خرڅ ووزی کاکاو کو د ورځې شاوخوا یو سل پنځوس افغانۍ ګټو.
غالۍ د افغانستان یو له نامتو صنعتونو ګڼل کیږي، خو په وروستیو کلونو کې دغه برخه له زیاتو ستونزو سره مخ شوه. نندارتون چې د کابل په نجیب زراب مارکیټ کې جوړ شوی و، د دغه برخې پانګوال او اوبدونکي د غالیو صنعت راتلونکي ته هیله من کړي دي او باور دادی چې د غالیو صنعت به یو ځل بیا وده وکړي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د اوکراین پوځي چارواکي وایي د روسیې ځواکونه ښایي په اوکراین کې پر زیربنایي او ملکي اهدافو خپلې حملې لا پسې زیاتې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر جو بایډن خبرداری ورکړی چې روسیه ښایي په اوکراین کې کیمیاوي وسله وکاروي. په اوکراین کې د روسیې جګړه لا هم په شدت سره روانه ده. دا هم په دې اړه نور جزئیات.
را روانه پنځشنبه پر اوکراین د روسیې د یرغل یو میاشت پوره کیږي، خو دغه جګړه لا هم ختمه سوې نه ده. مهم بندري شار ماریوپول د سختو نشوتو شاهد دی چې اوکراینی ځواکونه پکې د روسیې د مرګونو حملو د مخنیوي هڅه کوي. د دغه شار اوسیدونکي په وروستیو دوو اونیو کې د اوبو، خوړو او سونګ موادو له کموالي سره مخامخ دي. په ماریوپول کې تر جګړې مخکې تر څلورو لکو ډیرو کسانو ژوند کاوه. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګ په حواله چارواکو ویلي چې په دغه شار کې تر اوسه لږ تر لږه 2300 کسان وژل شوي او په ډله ییز ډول خاورو ته سپارل شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي چې لا هم په مقاومت بوخت دی، د ماریوپول شار د تسلیمېدو لپاره یې د روسیې غوښتنه رد کړه. زیلینسکي پرون وخته وویل اوکراین به هیڅکله بندري شار ماریوپول او د خارکیف او کیف په ګډون نور شارونه تسلیم نه کړي. تازه راپورونه وایي د بوریسپیل شاروال ولادیمیر بورینسکو له خلکو غوښتنه کړې چې له دې شاره ووځي، ځکه د روسي ځواکونو جګړه ورته په نږدې کېدو ده. روسیه او اوکراین له څو ورځو راهیسې پر اوربند مذاکره کوي او زیلینسکي لا هم ټینګار لري چې اړتیا ده د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره چې هر څنګه کیږي وګوري څو جګړه ختمه سي. د دې ترڅنګ د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن خپل خبرداری بیا تکرار کړی او ویلي دي چې روسیه ممکن د اوکراین په وړاندې کیمیاوي وسله وکاروي. ولسمشر بایډن پرون د امریکایي سوداګرو یوې ډلې ته ویلي مسکو به شاید د کیمیاوي وسلې پر کارولو غور کوي او که دا کار وکړي له سختو عواقبو سره به مخامخ سي. د امریکا پوځ پرون د روسیې ځواکونه پر اوکراین د یرغل پر مهال په جنګي جنایتونو تورن کړل. په همدې حال کې د اوکراین چارواکو د دغه هیواد پر ځینو ښارونو د روسیې د نورو هوایي حملو اټکل کړی دی. د کیف ښاروال ویتالی کلیچکو په دغه ښار کې پر ځایي وخت د شپې له 8 بجو ګرځبندیز اعلان کړی دی. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه لیکي په اوکراین کې پر ملکي اهدافو د مرګونو حملو له شواهدو سره سره روسیې د ملکیانو په نشه کول نه دی منلي. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیله له دغه هیواد شاوخوا 3 میلیونه او 15 لکه کسان نورو هیوادونو ته کډه سوي دي. په مسکو کې دیره د نوایا گازیتا په نامه د ورځپاڼې مسؤول مدیر دیمیتری مراتوف چې د نوبل د سولې جایزې مډال چې تیر کال ورکول سوی و لیلام ته ایشی، څو په پیسو یې له هغو اوکراینی کډوالو سره مرسته وکړي چې د روسیې د غیر مواجه یرغل له کبله له اوکراین څخه کډې کولو ته اړ سوي دي.
داود ازادي راډیو د دې خبري ټولګي راپورونه وړاندې په خبرونه کې به ملالۍ بشیر له نورو مطالبو سره ستاسو کور بنوي. خو لومړی د نن سپورتي خبرونه واوري.
د بلخ او سرپل ولایتونو د چاپندازانو ترمنځ د وزلوب یو ورځنی سیالي وشوه. د بدني روزنی او ورزش ریاست د لوري په خبره شوی خبر پاڼه کې لیکل شوی د نوې مریض کال په مناسبت د ګلسرخ په نوم د وزلوبې د یو ورځنی سیالي نن د سه شنبه په ورځ د بلخ او سرپل ولایتونو د چاپندازانو ترمنځ په مزار شریف کې وشوه. په دې سیالي کې له بلخ څخه صبور پهلوان او له سرپل سرور پهلوان وکړی شو لومړی او دویم مقامونه وګټي. د افغانستان د شمالي ولایتونو د چاپندازانو ترمنځ د وزلوبې یو ورځنی سیالي د جمعې ورځو په ګډون د نوې کال او اختر په ورځو هم کیږي. په لغمان کې د غیږنیونې رقابتي سیالیو دویم پړاو پیل شو. د بدني روزنې او ورزش ریاست ویان داد محمد ناواک نن ازادي راډیو ته وویل دا سیالۍ د غزنی، لوګر، میدان وردګو، لغمان، ننګرهار او کابل ولایتونو څخه د 200 غیږنیونکو په ګډون نن په لغمان کې پیل شوې او تر دریو ورځو به روانې وي. دا سیالۍ د ځوانانو، تنکیو ځوانانو او لویانو په ګډون په دریو کټګوریو او بېلابېلو وزنونو کې کیږي. د دې سیالیو هدف د غیږنیونې ورزش وده او د غوره غیږنیونکو ټاکل بلل شوي. او په قطر کې د 2022 کال نړیوال جام سیالیو د ټکټ پلورنې لپاره نوې نیټه اعلان شوه. د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا د قطر په کوربتوب د 2022 کال د فوټبال نړیوال جام د ټکټ پلورنې لپاره نوې نیټه اعلان کړه. د 2022 نړیوال جام د ټکټ پلورنې بل پړاو سبا چهارشنبه په 1 بجه د فیفا د ویبسایټ له لارې پیلیږي او په 1 اونۍ کې به پای ته ورسیږي. د فیفا د اعلان پر بنسټ د نړیوال جام کتونکي باید له ټکټ پلورلو وروسته قطر او د لوبې ځای ته لتلو مخکې باید خپل استوګنځای تایید کړي. فیفا د نړیوال جام پر مهال محدودیتونه راکم کړي او هر کتونکی کولی شي د لوبې د کتلو لپاره 6 ټکټونه او د ټولو لوبو د کتلو لپاره 80 ټکټونه وپیري.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه. د خبرونې دې برخې ته مو زه ملالی بشیر هرکلی کوم. په سر کې پام وکړئ، له کندهاره د نوروز په مناسبت یو ځانګړی راپور ته. د کندهار اوسیدونکي او فرهنګ پال وایي چې نوروز له مذهبي اړخه نه بلکې له کلتوري اړخه نمانځي. د دوی په وینا نوروز د افغانانو یو کلتوري او تاریخي میله ده او د طالبانو حکومت یې باید مخنیوی ونه کړي. دا په داسې حال کې ده چې کندهاري ځوانان وایي پخوا به یې د نوي کال ورځې په خوښۍ، جشنونو او میلو سره تېرولې، خو سږ کال یې ورته چمتووالی نه دی نیولی. نور جزئیات په دې راپور کې.
تر بلخ را وروسته کندهار لومړنی ولایت و چې د نوروز پراخې میلې پکښې کېدلې او د نوي کال لومړنۍ جنډې به په مزار شریفي او تر هغه وروسته د کندهار د خاکریز ولسوالۍ په شاه زیارت کې پورته کېدل. میلوال به د نوي کال د لومړۍ ورځې یوه اونۍ مخکې د کندهار ښار څخه 50 کیلومتره لیرې دغه ولسوالۍ ته تلل او هلته به یې جشنونه کول. په دغه میله ځایونو کې به د کندهار د محلي لوبو، غیژنیونې، پهلوانۍ، خوسي، ډبرې غورځولو او درنخت تر څنګ د محلي موسیقۍ کنسرتونه جوړېدل. خو پر افغانستان د طالبانو له دوهم ځل واکمن کېدو سره سږ کال دغه میلې نه لمانځل کېږي. طالبانو د خپلې لومړنۍ واکمنۍ پر مهال د نوروز پر لمانځلو بندیز لګولی و. سږ کال که څه هم طالبانو د نوروز جشن رسما نه دی منع کړی، خو د طالبانو د حکومت یو شمیر چارواکو د نوروز جشن غیر اسلامي بللی دی. د کندهار ښار اوسیدونکی عثمان برکت وایي په نورو کلونو کې به د او نورو کنداري ځوانانو د نوروز په ورځو کې بېلابېلې میلې کولې او ځینې به یې آن نورو ولایتونو ته تلل، خو سږ کال یې ورته چمتووالی نه دی نیولی. برکت وایي نوروز د افغانانو یوه کلتوري ورځ ده او واکمن حکومت باید خلکو ته د لمانځلو اجازه ورکړي.
زه هیله لرم چې اجازه ورکړي تر څو د نوي کال د خوښیو څخه خوند واخلو او ویل منځو په اصلاح تفریح وکړو، میله وکړو.
په تیرو کلونو کې به د نارینه و تر څنګ ښځې هم د نوي کال په لومړۍ چهارشنبې ارغنداب ولسوالۍ ته تللې او د بابا ولي په زیارت کې به یې د نوروز میلې کولې. د کندهار ښار اوسیدونکي انایتا احمدي او نادیه وایي نور کلونه به یې نوروز ته ځانګړي امادګۍ نیولې او دا ورځ به یې په ځانګړو میله ځایونو کې لمانځل، خو سږ کال د طالبانو لخوا بهر ته د ښځو پر تګ د محدودیتونو له کبله چمتووالی نه دی نیولې.
تیر کلونه چې وو، یعنی موږ داسې اوسوک نو چې موږ د هغوی د بیرې په کورونو کې کښېنو او یا د باندې ونه سو کولی چې ووځو. اوس چې کوم نظام بدل سوی دی، د هغوی د بیرې یا د هغوی د ډېر کنټرول د خاطرو موږ نه سو کولی چې د کور څخه یوازې را ووځو یا هم موږ خپل ملګري او انجونې ولاړو سو داسې میله ځایو ته، ځکه چې څو کلونو مخکې چې طالبانو کوم نظام یا کوم حکومت د هغو په اړه موږ اورېدلي دي او یا خبر سوي چې اندې په ښځو سوندې کنټرول درلودي، نو اوس د دوی د بیرې او د دغه وخت موږ نه سو کولی چې د تېرو کلونو په څېر موږ نورو میله ځایو ته ولاړ سو او یا هم موږ هغه ورځې په هغه طریقه یا هغه رقم ولمانځو، ځکه چې کنټرول ډېر سوی دی. او بل نسبتا تېرو کلونو ته د دغه کال اقتصادي مشکلات ډېر دي، نه سو کولی چې هغه رقم آمادګیانې ونیسو، ولې چې هر کورنۍ ته اقتصادي مشکل پیش سوی دی.
لکه نارینه ته چې څنګه موږ ګورو چې محدودیتونه زیات سول، مشکلاتو ته زیات سول، په همدغه کچه باندې ښځو ته هم مشکلات زیات سول، ځکه چې مخکې به چهارشنبې دغه اول سال میله کې به تللې بابا صاحب
د کندهار پرهنګ پال د نوروز منزل د خلکو ترمنځ د خوشي یو راز یادوي او وایي که په دودیز ډول ول منزل سي هیڅ ستونزه نسته. د کندهار یو پرهنګ پال استاد حیات الله رفیقی وایي د نوي کال لومړۍ ورځ خلک د پسرلي د راتګ په خاطر لمانځي چې طبیعت ټول زرغون سوی وي.
د بهار یا د پسرلی یا د نوي فصل یا د لومړۍ ورځ د غریبولو چې نوروز بولو یا نوې ورځ بولو دا د نوې ورځ دا یو تاریخي تر اوسه پورې راغلی دی، یو کلتوري حرکت دی چې هغه خلک د پخوا څخه بیا تر اوسه پورې خوشحالي ورته کوي. یو نوی حالت مابین سره
په کندهار کې د نوي کال په مناسبت میلې اوږده او تاریخي مخینه لري. د نوي کال دغه میلو ته د احمدشاه بابا تر واکمنۍ وروسته د شالمار نوم ورکول سوی و چې شاوخوا لس ورځې به یې دوام درلود.
د نورو کلونو پر تله سش کال د کندوز آبدان دشتې ته د خلکو تک راتګ زیات سوی دی. د آبدان ښکلی او سمسوره دشته د شل کیلومتره واټن په لرلو سره د کندوز ښار شمال لوري ته پرته ده او خلک وایي چې د خپل فکر آرامولو په خاطر د نوروز په ورځو کې د سیل لپاره دې دشتې ته ځي او میلې جوړوي.
پر رسیدو سره د کندوز آبدان دښته ته د خلکو تګ و راتګ زښته زیات شوی دی. د نوي کال تر پیل لا وړاندې دغې سمسورې دښتې ته د کندوز له بېلابېلو سیمو او له نورو ولایتونو ورته خلک د تفریح او منظرو په خاطر راځي او په هرې څنډه کې اټنونه وي، میلې وي او د دښتې په فضا کې د خوښۍ انګازې خپرې وي. دا چې د تیرو کلونو په مقایسه سږ کال د آبدان دښتې کې د خلکو حضور څومره ده د کندوز له یو اوسیدونکي رفیع الله عزیز څخه به یې واورو.
دلته میلې لپاره راغلي او څرنګه چې ګورو شاوخوا ته په لسګونو کورنۍ خپل بچیانو سره خپل فامیل سره راغلي دي او دلته میلې کوي. نو دا د دې ښکارندوی ده چې وضعیت نظر پخوا ډیر ښه شوی ده. پخوا به دونه وضعیت خراب وو چې موږ د ښار د مایز نه د باندې نه شو وتلی، ولسوالیو ته کلیو ته یعنې د میلې ځایونو ته به موږ بیخي نه شو تلی.
د کندوزیانو په وینا په تېرې یوې نیمې لسیزې کې د جګړو او ننګونو له امله دغې سمسورې دښتې ته چې نه یوازې د کندوز بلکې د شمال ختیځ زون تفریزای بلل کیږي ډیر کم خلک ورته راتلل، خو سږ کال په دې دښته کې د خلکو حضور خورا زیات دی. 15 کلن سید روف چې له خوست ولایت څخه د کندوز آبدان دښتې ته د ساتیرۍ لپاره برېښنایي زنګوګانې راوړي وایي
بس دا د پسرلي هوا د پسرلي موسم ده، دلته موږ دښته آبدان ته راغلي یو دلته موږ دې لپاره د ساتیرۍ لپاره هغه راوړی ده چاتوپالک زنګو ورته وایي. دا خلک میلې ته راځي اوس وله چې امنیت ته امنیت بیخي ډېر شوی دی. پروس کله موږ دلته پروس کله پرتله موږ سږ کال د چند پیسې اخلو دلته امنیت بیخي صحیح ده.
د دی ولایت یو بل وسیدونکی وحید الله رحمانی هم ورته خبره کوي.
خوشبختانه امسال مردم بسیار با
له نیک مرغ سش کال خلک په ډاډمنه فضا پرته له ویرې او په آرام خاطر سره د آبدان سمسوري دشتې ته د میلو او تفریح په خاطر ځي. نور کلنه به موږ د ښار له څلورو دروازو د باندې نه سو وتلی. دا ډیر د خوشی ځای دی چې سش کال امنیت تامین کړي.
د کندوز امنیتي چارواکي هم خلکو ته ډاډ ورکوي چې امنیتي ځواکونو د نوي کال لپاره پوره چمتووالی نیولی او خلک کولی شي په ډاډه زړه هرې خواته چکر ولاړ شي. د وروستیو پرله پسې اورښتونو له امله د آبدان دښته ښه شنه شوې او د دې دښتې په کږو وږو درو کې د تازه راټوکېدلو ګلونو ښایسته منظرې پرتې دي او په لمن کې د کوچیانو ولاړو تورو کېږدویو نور هم ښکلې کړې ده او پر دې سربیره د تنکویو ورویو شورماشور او د شپنکي شپېلۍ هرې خواته انګازې خپرې کړې دي او په لیدو سره هر انسان د سکونو خوښۍ احساس کوي.
په پای کې ازادي راډیو ته ستاسو استول سوي پیغامونه وړاندې کوو.
اخلاقی د میوان ولسوالۍ د اسودیه څخه زموږ د اسودیه په منطقه کې مکتب څوک فعالیت نه دی شروع. د مسؤلینو سیمې دا غیله و ارزو ده چې زموږ د اسودیه و مکتب ته پامرنه نه وکړي او د غور تر اواسي معلمین چې ورور زموږ ماشومان زده کړي وکړي. زموږ ماشومان بېخي د ډېره وخته د زده کړې څخه پاتې دي او د ازادۍ رادیو څخه هیله کوم چې زما اخلاقي پیغام نشر کړي تر وړو رولپل چارواکو پورې ورسي.
من ولایت څخه د سره په اړیکه کې یو وروره دا اوس سره کوم کار دی. دا اوس څنګه مخابراتي شبکې دي چې 2500 افغانۍ باندې دا اوس یوه جی بی انټرنیټ ورکوي. دا اوس سره کوم کار دی. دا اوس سره کوم ظلم دی پر دې عام ولس باندې چې کېږي پر دې ولس باندې ظلم کېږي. دا دې ته باید رولپل چارواکي پام وشي او دا اوس دغه رقم پنجه پر کاټ باندې کاټیر دې ته باید پام وشي. دا موږ یو غلط رولپل چارواکو پر ورسي چې تل دې یوه جی بی انټرنیټ په 2500 افغانۍ باندې دا عام ولس شکوي. عام ولس شکولې دي تاسو باید عام ولس رولپل چارواکي باید اور پردل افغانستان کار ته فکر وکړي بیا نړیوال په رسمیت باندې وپیژني.
دا چې ازادي راډیو وایي یا نور راډیوګانې وایي چې په هر ځای کې به د افغانستان دغه واکسین ورورسیږي. زه د هلمند ولایت د باباجي د ولسوالۍ سره تاسو سره په تماس کې یم. نو دغه سادات مدابات په کلی کې به موږ یو 2000-3000 کور دلته دی. یو څوک وایي چې یو رقم واکسین دلته راغلی دی نو موږ ملامت یو. که داسې دی چې دلته دا 2000-3000 کور پاتېږي د واکسین څخه نو بیا به دا مریضي څنګه ورکه سي؟ السلام علیکم.
څلور بجې او دیرش دقیقې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په پاتې برخه کې د نورو مطالبو د اوریدو لپاره راسره اوسئ. خو دا شیبه پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د طالبانو حکومت اعلان کړی چې سبا به په ټول هیواد کې د ښوونځیو، مدرسو او تعلیمی مرکزونو د درسونو د پیل ورځ وي. د پوهنې وزارت وایي په دې مناسبت په کابل کې ځانګړي مراسم په پام کې دي. د پوهنې وزارت ویاند وایي د نجونو ښوونځي به هم له څه باندې اووه میاشتو ځنډ وروسته پرانیستل شي. ویاند د نجونو په ښوونځیو کې د اسلامي حجاب پر رعایت ټینګار کړی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د صندوق یو چارواکی وایي په افغانستان کې لا هم ګڼ خلک د څښاک پاکې اوبه نه لري. د جنوبی آسیا لپاره د یونیسف سیمه ایز مشر جورج لاریا اجینن پر ټویټر ولیکل چې د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ میانجوی کلي ته تر تګ وروسته دته معلومه شوه چې هلته له لسو اته کسان ناپاکې اوبه څښي ځکه بله لاره نه لري. نوموړي د اوبو د نړیوالې ورځې په مناسبت له نړیوالو ادارو غوښتي دي چې ماشومانو او کورنیو ته د پاکو اوبو د برابرولو لپاره په ګډه کار وکړي. د افغانستان بانک سبا $12 میلیون د آزاد سیالۍ له لارې لیلام ته وړاندې کوي. د بانک نن پر ټویټر ولیکل چې تجارتي بانکونه، صرافۍ او د پولي خدماتو شرکتونه کولی شي په دې داوطلبۍ کې برخه واخلي. که څه هم د ډالر پر وړاندې د افغانۍ ارزښت یو څه لوړ شوی او نن یو ډالر په څه کم اته اتیا افغانۍ پلورل کېده، خو خلک شکایت کوي چې د خوړو او نورو ضروري موادو بیې لا هم نه دي ټیټې شوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن په اوکراین کې د روسیې لخوا د کیمیاوي وسلو د کارولو په اړه خبرداری ورکړی. رویټرز خبری اژانس د ښاغلي بایدن له قوله لیکي چې وایي روسیا د داسې یو برید په فکر کې ده. روسي ځواکونو له نږدې څلورو اونیو راهیسې پر اوکراین بریدونه پیل کړي خو تر اوسه یې کوم لوی ښار نه دی نیولی. او د روسیې یوې محکمې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی په اختلاس او سپکاوي مجرم وپیژند. دا تورونه کولی شي د هغه د بند پر سزا لس کاله نور هم ورزیات کړي. قاضي مارګاریتا کوتووانن له مسکو بهر په هغه زندان کې چې ناوال نه پکې ساتل کیږي دا حکم اعلان کړ، خو د هغه لپاره کومه سزا اعلان نه کړه. څارنوالانو د ناوال نه لپاره د 15 کاله بند سزا غوښتنه کړې. سموک غاګل ازادۍ رادیو اوري. قدر منو اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ رادیو اونیز پروګرامونه نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق خبريږي. خو له هغه مخکې په غزنی ښار کې د هندو سوزان د لانجمنې سیمې په اړه چې د دې ولایت هندوان وای غصب شوی یو ځانګړی راپور لرو. په دې ولایت کې ډیرا هندوان د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د دوی دا عبادت ځای بیرته دوی ته وسپاري.
د غزنی ښار په زړه کې د فرخي څلور لارې تر څنګ اوسنی ملت پارک. دغه پارک شاوخوا درې نیم جریب پراخوالی لري. شمال لور ته یې کولای سبز، جنوب لور ته یې ولایت مقام، لویدیز لور ته یې بزازی او ختیځ لور ته یې شامیر صاحب موقعیت لري. خو په غزنی کې میشت هندوان او سیکان د دغه پارک مځکه خپل ملکیت او عبادت ځای ګڼي. دوی وایي تر شاوخوا دیرشو کالو لا هم دغه ځای د دوی هندو سوخت او هادیره وه، خو د هغه وخت حاکم حکومت ورڅخه غصب کړی ده. دوی وایي له غصب څخه وروسته په دغه ځای کې لومړی ښځینه بندیخانه جوړه سوه، وروسته د لرګو ټال، بیا د موټرو مستري خانه، له هغه وروسته د ښاروالۍ غرفه ځای، خو اوس پکې پارک جوړ سوی دی. دوی وایي دغه ځای بیا هم پارک نه دی پاتې سوی، غرفې پکې جوړې سوې او ګټه یې دولت ته رسیږي. وکیل دلیف سنگ په دغه ځای کې د سیکانو یو مشر دی چې اوس یې د څه مودې لپاره خپله کډه هندوستان ته اړولې. نوموړی وایي چې کله هم پروازونه خلاص سي بیرته خپل وطن ته ستانه کیږي، خو تر هغه وړاندې باید خپله هدیره او هندو سوخت له غصب څخه آزاد سي. دلیپ سنگ زیاتوي وخت په وخت مو د حکومتونو چارواکو ته له بیلابیلو ځایونو دغه تصدیقنامې راوړي چې دغه ځای د اهلي هنودو ملکیت دی، خو نه دي منل سوی موږ ته دې بیرته زموږ حق راکړل سي.
د موږ باندې ظلم سوی ده. دا د موږ له ډېره دیرینه ادیره ده، هندو سوزان ده، امارات اسلامي نه. د موږ خواهش دغه ده چې په دغه وخت کې په دغه شرایطو کې د چا حق تلف نه کیږي، او موږ دا خواهش ده چې موږ بیچارهګانو حق هم تلف نه سي، بعد د موږ حق موږ ته ورکول سي. اسناد له موږ سره ثابت سته که امارات اسلامي له موږ چې اسناد غوښت. زه وکیل دلیپ سنگ حاضر آماده یم، انشاءالله اسناد مخته ورته ښوی سه.
سوربیر سنگ خالصه هم د دغه سیکانو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي له موږ سره چې څومره بې انصافي او بې عدالتي.
په دې اړه بشپړ راپور سبا چهارشنبه د ازادي راډیو په هغه خبرونه کې خپریږي چې د سهار په 8 بجو پیلېږي. اوس قدرمنو اوریدونکو، لومړی نیمه نړۍ او ورپسې اساسي او بشري حقوق د ازادي راډیو پروګرامونه واورئ.
افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
د ورزش په ګټو ګڼې میرمنې پوهیږي، خو عملي کول سخت ښکاري. کله ورځنۍ بوختیا او کله هم د مناسب ځای او وسایلو د نشتون په بهانه ورزش پریږدي. ځینې ښځې بیا د ورزش په ښېګڼو خبرې نه دي، یا هم د ټولنې حاکم دودونه اجازه نه ورکوي چې دوی ورزش وکړي. ستړې، خسته او بې حوصلې وي، بیا نو هماغه وي چې د وخت په تیریدلو سره یې ظاهري بڼه هم بدرنګ شي.
ډاکټرانو ویلي چې تر هغې پورې ته منډه ونه وهې او حالت وې نه کې وزن دې نه کمیږي، لږ مې وزن هم زیات ده.
د ډاکټرانو په وینا هر انسان په ورځ کې یو یا هم نیم ساعت ورزش ته اړتیا لري. د طالبانو له وخته رسیدلو څخه مخکې د میرمنو لپاره ډیر شمیر ورزشي کلبونه فعال وو. ښځې به ورتللې او هلته به یې ورزش کاوه. له ورزش سره به له کور څخه بهر هم په بیلابیلو کارونو بوختې وې، خو په دې وروستیو کې نه کلب شته او نه هم اکثره میرمنو ته کار کول چې د دوی بدن په حرکت کې وي او په یو رقم ورته ورزش شي. د مکرویانو اوسیدونکي ګلالۍ وایي چې د طالبانو له راتګ څخه وروسته ورزش ته نه ده تللې. دفتر یې هم بند دی، په کور ناسته ده، خوري، څښي او خوب کوي، نو ځکه یې وزن زیات شوی دی. روغتیا یې د پخوا په څیر نه ده، خفه، خسته، زړه تنګې او یو ډول مړاوي شوې ده.
کور کې بلاخره خوراو کې نه ورزش مې کاوه، مې غنه مې چربي پیدا کړه، وزن مې زیات شو، دا مشکلات راته پیدا شو. ډاکټرانو ویل چې تر هغې پورې ته منډه ونه وهې او حالت وې نه کې وزن دې نه کمیږي، لږ مې وزن هم زیات ده.
ورزش له سی ګټو سره د اندام تناسب ساتي، له ژر زړېدلو نه مخنیوی کوي، اندېښنې راکموي، عمر زیاتوي او انسان یو ډول خواږ ساتي. د کابل په کارتیناو کې 40 کلنه رویا وایي چې دالی چادري سره بهر قدم وهلو ته وزي، ځکه که یوه ورځ هم په کور کینی نو ټول بدن درد کوي.
زیده وتلین ته ملا درد مې لږ خسي په خو درد لرم، ملا درد لرم، چادري کې بیا وزم تنن بس مې نه پرېدي، خو لږ مخم پټي نو سوزو بیا دی فانزو سودا یو شیخ زیخ ورته.
خزینه پوخلی پارکونه هغه ځایونه دي چې اوس هم د ډیر عمر میرمنې ورته راځي او ورزش کوي. د کونړ اوسیدونکي ماجبینه چې خپل لمسیانو سره راغلي وایي چې د وینې فشار په ګرځېدلو نارمل شي.
ورزش کوو څلور کاله کېږي، بیا ډېر مو اندام ښه ساتلی دي او ډېر مو اعصاب ښه ساتلی دي، ډېر مو پوست ښه ساتلی دي، خو ډېره فایده وجود ته کوي. یو رقم فشار به مې لوړې دي یا به یو رقم ډېر ښکته کېدي چې ما ورزش شروع کړي زما فشار به سره ورک شو. بېخي هېڅ فشار نه لرم، که د 50 کلنه ښځه ام یم فشار مې بېخي ورک شو.
که چیرې په ځوانۍ کې ورزش ونه شي نو زیان یې په پاخه عمر کې هم بیا ډیر احساسیږي. نبی کلنه ماګول چې د ورزش ښېګڼې په خپل بدن کې ګوري ارمان کوي چې کاشکې ورزش مخکې شروع کړی وو.
بعض ځواني وه نو مجې څه نو مستي دی نو چې اوس زاړه شي لوړ مرازن شپاش دا شکار مې لږ سره ښه دی، د بازم سره نه د ګرځونې سره شکار مې ټیټ دی، نوره سیزن مې سپک دی. دا کور کې مې زویات زمېړه مې ته چې زه تي ګرځه لتر ته به شي لوړه مې به شي ته ورزش کوه، دا و شکر دا و خورم وینې غوړ خورم کنه اوس ورزش ته ډوره مرسم.
د کارتیسی اوسیدونکو نجله وایي چې ډیر وخت ورزش نه دی کړی، اوس د خپل شکر د ټیټېدلو لپاره یوازې قدم وهي. که سم له لاسه ورزش پیل کړي بدن یې خوږیږي.
دا شکرم بیا خبره ټیټ سي، فشارم ښه سي، شکر لرو، فشار لرو، کیم خوږیږي. مونږ وایي که لږ چسپان د سوخي سو چستې سو تنازه خو منډې وهم او نور ورزش نه سو لاس پکې نه سو کوره خوږیږم ټوله کاته منډه دورې وهم.
په خبرونه کې د ورزش ډېرې ګټې یادې شوې. ورزش د میرمنو لپاره یو ضرورت وګڼل شو په داسې حال کې چې ښځینه کلبونه بند دي او ټولو میرمنو ته د کور په خوا کې پوښلي پارکونه هم نشته چې ورشي او سپورت وکړي. نو د روغتیا او د ځان خوښ ساتلو لپاره به څه ډول په دې وتونیږو چې په کور کې د ورزش کولو زمینه برابره کړو. په خوشحال خان کې د ښځینه کلب پخوانی استاد جمیله وایي له دې چې د حالاتو ښه کېدلو ته لاستر ځینې کینو ښه به دا وي چې په کور کې ځینې ورزشونه وکړو. دا چې څه ډول له نوموړي سره مې مرکه کړي په ګډه یو.
ورزش خو د صحت یو برخه ده، څوک چې ورزش کی هغه هندام ښه ده، هغه رواني حالت به ښه ده او د ناروغۍ نه لرې وي. څوک چې اوس چې طالبان راغلي د کلبونه بند ده، دفترونه همداسې ښځینه کولی نشي چې باندې لاړ شي ورزش وکړي او یا کار وکړي. ښځینه په کور کې کولی شي چې اشپزخانې نه حرکات وکړي، په کور کې رسپانپزي وکړي او څوک چې په تعمیر کې ژوند کې په زینې باندې کته پورته شي چې دا حرکتونه دې ته د صحت چې خراب نه شي دا مخنیوي کوي. څوک چې زره بشي عمر به ډیر شي، هغوی خامخا د وینې غوړ لري، شکر لري، قلبي مرضونه هم لري. هغوی کولی شي چې په کور کې همداسې ساده او آرام حرکتونه وکړي، د دې اعصاب نه آرامه کیږي، رواني حالات به هم کیږي. دا ښه ده چې په زینه باندې کته پورته شي او په کور کې هم کار کولی شي. مونږ یو اصطلاح هم لرو، وایم چې څوک چې نشي ورزش وکړي هغوی کولی شي شل دقیقې په کور کې بازی وکړي، ګډ وکړي، ډانس وکړي او دا ډیر ښه یو ورزش ده. رواني حالت به ښوي، خوشحال وي او اندام یې مخکېږي.
بله، نو کله چې چاته زمينه برابر نه چې ورزش وکړي بیرون دی کولی شي په کور کې ګډا وکړي، کله طالبانو وخت هم ده
او دا څه خو کولی شي مجبوري ده.
بله، هغه کسان چې ویلې لري لږ نه څه رقم ګټه واخلي د ورزش لپاره،
هغه کولی شي چې من دی وایي دا وش وکړي. هولې لري په ولې کې هم حرکتونه کولی شي، هم رسپان بزي کولی شي، هم من دی وایلی شي دا خو خدا هغه لپاره.
تاسو مخکې حرکتونه یادونه وکړه چې دوی منظم حرکت وکړي ترڅو یې رواني حالت هم ښه او له ناروغۍ نه هم خوندي وي. که په لنډه توګه راته ووایي کوم حرکات څه رقم
د شکم حرکتونه، ساده حرکتونه، پخوی حرکتونه، لاسونه حرکتونه، د سر حرکتونه، شکم حرکتونه، دا ټول حرکتونه ساده حرکتونه د پکور کې هر څوک کولی شي.
مثلا کراتوې لاسونه څه رقم کی؟
اول لاسونه خلاص کی، پورته کی او داسې چې اپوزي کی او لاسونه یوې بلخوانه نږدې وکړي او لری وکړي. دا حرکتونه د لاسونه او د پخون عام داسې کیږي چې استلاوې بیتک کینه او جیک شي، کینه او جیک شي او د شکم حرکتونه، د خېت حرکتونه، لاسونه د سر خواته کلک وکړي کول شي چې سملی او بیرته جیک شي نوې درجه نه جیک بشي او زنګونو څخه فشار ورکی چې سملی په خیم جیګه کې اول یو پخا بلبل پخا همدا سلاسونه هر حرکت چې کوي تر لاس پورې حساب وکړي
یعنی دا دوی ته ګټه رسولی شي
او په دې شرایط کې دا ډیر ښه ده او ګټه هم رسوي او مونږ په کلب کې همداسې تمرین خزته ورکو اوس خو مجبوری ده اوس خو زمونږ خلک په مونږ په فکر نه ده چې دا کلبونه باید خلاص بشي طالبان هم نه پرېږدي د دې لپاره دا لیک ښه ده ډیر نه ده او په کلب کې هم همداسې تمرین ورکو د دې توپیر دا ده هغه چې په کلب کې ژوندي خوانه مونږ هغوی ته تمرین ورکو او یو استاد لري او داسې چې په کور کې ده داسې خو استاد نه ده هر څوک کولی شي چې خپل ځان نه یو حرکت اجرا وکړي او تر لاسه پورې حساب وکړي اوس خو بل چاره نشته
یو شمیر میرمنې بیا وسایل بهانه کوي وایي مونږ د سپورت لپاره شیان نه لرو وسایل نه لرو غوته څه وایي
شیان خو او ماشینالات بدون شک هغه کولی شي چې بیل نه د دې ماشینونه ورزش وکړي داسې حرکتونه ده بانه کوي کې ځینې شم کولی دا ورزش وکړم ځکه ماشین نشته هغه کولی شي په کور کې منډه وهي بایسکل خوشته په کور کې هغه کولی شي په بایسکل نه حرکت ورکړي دا ورزش ده نور حرکتونه چې ده هغه ماشین ترتیا نشته دا د لسونه او د پخو حرکتونه ده د شي خپل ځان ته فال نکړي دا څنګه شي کولای چې ماشین حالات بنا وکړي باید هم دا سه گزاره وکړي
ډیر زیات مننه خیر سلام
درنو دوستانو ورزش ته وخت ورکړي او غټي په ورځني ژوند کې وګوري د ورزش د استادانو په باور کې یو جلور سر عادت شوی بیا په خپل هم نه پرېږدي ځکه ورزش مو تازه ځوان خوښ آرام او روغ ساتي نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي کله موږ سره خپل نظرونه شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پرېږدي 00422 24 41 تربیه وخت ولری الله مال او ملګری
اساسی او بشری حقوق
سلامونه درنو دوستانو اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کلای کوم قدر منوریدونکو نن په خبرونه کې البته د معلولینو په حقوقو باندې بحث کوو دا چې کوم اشخاص ته معلول ویل کیږي او معلولین د کوم حقوقو څخه برخمند دي په دې اړه په خبرونه کې بحث ولرو په خبرونه کې رسره ملمد محترم نقیب الرحمن اصولي د افغانستان د مدافع وکیلانو د اتحادیه غړی او امدارنګ مدني فعال په پیل کې به اصولي صاحب ته خراغلاست وایو او پښتنې بخپلې ماتراکو په پیل کې که د معلولینو په اړه معلومات راکړي اصول سیب خبري
په لومړي سر کې که د معلول یو لاندې تعریف وکړو معلول هغه شخص ته ویل کیږي چې د هغو جسمي جنسي روحي او رواني برخې یا کلا فعالیت ولري او یا هم په نسبي ډول فعالیت ولري یعنې کلا نه یې پل شوي چې د افغانستان د معلولینو د حقوقو امتیازاتو قانون یو خبرات بل هم اضافه کړی ده چې د صحي کمیټې تشخیص څخه به وروسته د شخص معلول ګڼل کیږي د لپاره امتیازات او حقوق په نظر کې نیول کیږي معلولین نه تنها چې په افغانستان کې شتون لري بلکې د نړۍ په ټولو هیوادونو کې او د نړۍ په هر کونج کې شتون لري چې بعضې په طبیعي شکل باندې کله چې دوی پیدا کیږي معلول وي د وجود کوم غړی کوم اندام یې پل شوی وي او یا هم وروسته د مختلفو صدماتو له امله چې دوی په ژوند کې دوی سره مخ شوي معلول شوی وي او همدارنګه دغه د دوی د حقوق امتیازاتو په برخه کې د نړۍ هیوادونو مختلف حقوق امتیازات په نظر کې نیولی دي چې دوی د بعضې هیوادونو یعنې اکثر هیوادونو کوم مکلفیتونه چې نورو خلکو ته او داس خلکو ته چې هغه معلول نه وي او ته متوجه وي هغه مکلف شوي دوی د هغې څخه په نسبي ډول او یا کلي ډول معاف شوي هم دي لکه د اسکاري سیستم او همدارنګه نور برخې شتون لري چې دوی د هغو څخه په کلي او نسبي ډول معاف شوي همدارنګه د دوی دپاره د کسب او وظیفې لپاره د غوډې پیدا کولو برخه کې هم دارنګ د دوی د تحصیل او تعلیم په برخه کې هم زیات امتیازات شتون لري.
مننه کوم اصولي صاحب، په کوم نړیوالو اسنادو او قوانینو کې د معلولینو حقوق البته اشاره شوی؟
په نړیواله سطح هم دوی ملاتړ شتون لري چې په 2018 میلادي کال کې یو نړیوال کنوانسیون د مدني حقوقو پر بنا باندې دایر شو چې د معلولینو د حقوق امتیازات په برخه کې نه دیرش مالایزه طرحه جوړه کړه چې بیا په 2001 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو سازمان ته وسپاره چې هغو په 2001 کال کې په تصویب باندې ورسوله، چې بیا وروسته په 2008 میلادي کال کې یعنی د عملي میدان ته راووتله، چې د 2006 میلادي کال پورې دوی 163 هیوادونه غړیتوب درلودله. نو په نړیواله سطح هم د دوی ملاتړ، د دوی د حقوقو ملاتړ، د دوی امتیازات دوام لري او شتون لري، او هیوادونه د دې په اساس باندې مکلف شوي دي چې دوی ته بهتر حقوق امتیازات باندې قایل شوي، او د معلولینو برخه کې چې ټولنه یوه برخه ده دوی دپاره امتیازات په نظر کې ونیسي او دوی دپاره مختلف اسانتیاوې رامنځته کړي.
په ملي قوانینو کې څنګه اصولي صاحب آیا دې موضوع ته اشاره شوی کنه؟
هو دقیقا د افغانستان په قوانینو کې هم د معلولینو د حقوقو امتیازاتو یادونه شوې ده، چې لومړی د افغانستان د 1302 هجري شمسي کال قانون یا اساسي قانون په دوهم پاسر چې د اتباع اساسي حقوق او وجایب پکې رانغاړل شوي دي، په 350 ماده کې د معلولینو د حقوق امتیازاتو یادونه شوي او تاکید پې شوی دی، او همدارنګه د همدې مادې پر بنا باندې یو قوانین چې 40 ماده لري او ټول د معلولینو حقوق امتیازات په نظر کې پکې نیول شوي دي، لکه د اسکرې څخه معافیت او کله چې شاروالۍ نمرات خرڅلاو ته وړاندې کوي دوی دپاره باید 50% تخفیف شتون ولري، او کله چې دوی د سرپناه ځای نه لري دوی دپاره باید لومړیتوب ورکول شي. همدارنګه کله چې دوی حج ته ځي، حج او عمرې ته، دوی دپاره 50% سهم په نظر کې نیول شوی دی، 50% به ټول معلول اشخاص حج و عمره لپاره ځي. همدارنګه د اطلاعات و فرهنګ وزارت په دې باندې مکلف شوی و چې عامو خلکو باندې اتومه پوهاوی ورکړي چې د معلول اشخاص سره نیک او ښه رویه وکړي، او همدارنګه د زیات معاش یعنی د کوم ثابت معاش دی په رسمي پاسونه کې لري د اوڅخه اضافه امتیازات او معاشات ورکول کېدل، په پانتونونو کې په خصوصي لیسو کې لپاره امتیازات په نظر کې نیول شي، وکړه چې معلول شخص مړ شي د ورسې لپاره هغه امتیازات چې د اخیستل هغه ورسه د مودې پورې د ورسه هم اخیستلی شي.
بله پوښتنه هم همداده اصولي صاحب، چې ولې او په کومو مواردو کې د معلولینو حقوق نقص کیږي او علتونه څه دي؟
بعض موارد او د بعض دلایلو له امله نه ورکول کیږي او یا هم د مشکل سره مخ کیږي. دا مختلف فلل عوامل لري، یو هغه هیوادونه دي چې هغه پرمختللي هیوادونه دي، هغه ته دومره مشکل نه رامنځته کیږي، ځکه هغه هیوادونه ځان رسول دي او هر چا ته خپل حقوق او خپل امتیازات باندې قایل دي، منظم ډول هر څه تطبیقیږي. او بل هغه نظامونه چې هغه وروسته پاتې نظامونه دي چې هغه د زیاتو اقتصادي ستونزو همدارنګه د سیاسي مشکلاتو سره مخ دي، هغلته د نه تنها چې تنها د معلولینو بلکې د زیاتو خلکو حقوق امتیازات تر سوال لاندې وي، نو هغلته هغو نظامونو زیات دوام نه وي کړی، یعنی مشکل سره مخ وي. او بلکې چېرته موږ د افغانستان ته راشو، په افغانستان کې دا وضعیت وګورو، په تیر نظام کې هم د معلولینو وضعیت زیات مشکل سره مخ و، زیاتره معلولین تثبیت شوي نه و، زیاتره معلولین پاتې و، بعضې خلک چې هغه به واسطه درلودله، هغه به نفوذ درلوده، حتی که جوړ هم و د معلول په نامه باندې پیسې ایستلې، امتیازات یې اخیستلی، هغه معلولین چې هغه پاتې و هغو ته امتیازات او حقوق نه رسېدل، بلکې زیات داسې کړی وجود درلودله چې هغه یعنې د فشار او زور یا واسطې په اساس باندې ځان د معلول کوم حقوق امتیاز چې هغه به دوی اخیستل. کله چې نظام یو منظم یو ښه سیستم جوړیږي، نو د هر چا حقوق امتیازات په نظر کې نیول کیږي او باید ورهم کړی شي.
د دولت مکلفتون ته براشو چې دولت کوم مکلفتونه لري تر څو د معلولینو حقوق نقص نشي.
بلکل ګوره، موږ مکه هم خپل خبرو کې وویل چې دولتونه، نظامونه، حکومتونه مسؤلیت لري چې د خپل معیوب خلکو لپاره، معیوب اشخاص لپاره حقوق امتیازات په نظر کې ونیسي، او دوی مسؤلیت او مکلفیت لري چې دوی ته حقوق امتیازات ورکړي نړیوال اسناد او خپل ملي قوانینو په اساس به تصویب کړي، په اساس باندې دوی ته حقوق او امتیازات ورکړي. او دوی په لومړي سر کې دا مکلفیت لري چې دوی په صحیح ډول باندې ټول معلول په صحیح او ښه شکل باندې تثبیت کړي چې معیوب او معلول اشخاص پاتې نه شي. داسې نه چې که په تیر کې چې هغه جوړ اشخاصو به د معیوبو خلکو حقوق امتیازات اخیستل، معیوب او معلول اشخاص به پاتې وو هلته، نو باید په صحیح ډول تثبیت شي او بل په وخت سره هغوی دپاره هغه خپل حقوق امتیازات ورسي. داسې که چېرته د معلول او شخص امتیازات او حقوق په خپل وخت ونرسي کېدای شي هغه د ډېرو مشکلاتو سره مخ شي. او بل دا چې دوی باید په شپږو میاشتو کې یا په کرنی ډول وارزول شي چې دوی دغه موږ چې کوم حقوق امتیازات په نظر کې ورته نیولي، آیا دا د دوی د روزمره ژوند دپاره کفایت کوي او که نه کوي؟ که چېرته نه کوي، دوی دپاره باید نور امتیازات او حقوق په نظر کې ونیول شي.
مننه کوم اصول صاحب، تاسو وړاندیز یا پیشنهاد هغه مرجو یا مسؤلین ته څه ده چې د معلولینو د حقونو په تړاو کار کوي، څه پیشنهادات ورته لرئ؟
هغه مراجعو، هغه اداراتو، هغه اشخاص ته چې د معلولینو د حقوق امتیازاتو برخه کې کار کوي، زما وړاندیز دا دی چې دوی باید په دې برخه کې ډېر دقت څخه کار واخلي چې هغه اشخاص چې معلول اشخاص دي په صحیح ډول یې تثبیت کړو، هغو ته په صحیح ډول مرستې په خپل وخت سره هغه کومکونه امتیازات چې دي هغه دوی ته ورسوي، او هغه معلول اشخاص په خپل وخت سره هغه ځای، هغه مرجع و ادارې ته راوغواړي چې دوی هم په تکلیف نه شي، ځکه د دوی سره به ټول خلک، نه تنها اداری کارمندان یا مسئولین چې هلته کار کوي همکاري وکړي، بلکه ټول خلک باید دوی سره همکاري وکړي. نو دوی چې دي اړ خلک دي، محتاج خلک دي، نو دوی دپاره باید زیات دقت وشي او زیات هڅه وشي چې هغه حقوق امتیازات یې په صحیح ډول په ښه شکل باندې دوی ته ورسیږي.
او په پای کې مو د موضوع په تړاو نظر غواړم.
زما نظر او وړاندیز دا ده په لومړي قدم کې په حکومت باندې، چې حکومت باید دې برخې ته ډېر متوجه وي، ځکه په افغانستان کې ډېرې سختې ناخوالې تېرې شوي دي، ډېر سخت مشکلات سره مخ شوی دي، زیات معلولین اشخاص شتون لري، دوی سره پاملرنه شتون لري، دوی دپاره حقوق امتیازات هر څومره چې زیر دوی دپاره په نظر کې ونیول شي. او بل مې د مرستندوی موساتو نړیوالو سازمانو څخه دا غوښتنه ده چې په دې برخه کې جدي نظر او توجه وکړي، چې د خلکو ته سره مرستې وکړي چې دوی ژوند راپورته شي، دوی هغه روزمره ژوند په ښه شکل باندې ادامه پیدا کړي، د دوی هغه کوم اولادونه چې دي هغه هم تعلیم وکړي او د تعلیم زمینه مساعده شي. او بل مې په د افغانستان تجارانو څخه دا خواهش ده چې دوی دې هم یوه ګډه او منظم اتحادیه جوړه کړي چې د معلولینو برخه کې چې دوی د معلولینو سره کومک وکړي او د منظم میکانیزم په اساس باندې دوی ته مرستې او کومکونه وکړي.
مننه کوم اصولي صاحب کور ودان. درنه اوریدونکو، دا و د دې ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا د خیر په نور خبرونه کې تاسو په زور کې ازري کو تاسو ټول په لاس پرو علامه ملش.
لکه دوران خار د هندارو پشان، تازل می مات لکه دوران خار د هندارو پشان، خوت می یادی د وطن د غرو د لارو پشان، خوت می یادی د وطن د غرو د لارو پشان، پما زیگر باندی خومن سولی ونیان مینیو پما زیگر باندی خومن سولی ونیان مینیو پما زیگر باندی خومن سولی ونیان مینیو رو خلک نا غواړي چې شي د سوزګارو پشان رو خلک نا غواړي چې شي د سوزګارو پشان خو ته مې یادې د وطن د غرو د لارو پشان خو ته مې یادې د وطن د غرو د لارو پشان آشنا خاریگی